عباس مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شپې د ساجی رډو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو وړاندې د هغه امریکایي قراردادي مسله څرلې ده چې تیروني په افغانستان کې ورک شوی دی او ویل شوی وو چې له خوست اختطاف شوی خود خوست والی بی خبری شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا حکومت په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي خو انتظار کوي. او د خبریالانو د ساتنې کمیټې په تاجکستان کې د یوه آزاد نیول شوي خبریال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپین مڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 201,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 168,000 هکتارو ته راکمه شوې وه، خو د خالصو تریاکو تولید 20% زیات شوی دی. د سپین مڼۍ د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 16,200 ټنه اپیم تولید شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د شي هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي لاره بلل کېږي. د غربي رسنیو په حواله وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپین مڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زبید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لا رسمن خپل پریکړه لیک دوی ته نه دی استولی. زموږ دارالانشا خپل کارونه او لومړنۍ څېړنې کړې دي، خو د شکایتي کمیسیون پریکړو ته انتظار کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپلې پریکړې به د پنجشنبې په ورځ کمیسیون ته واستوي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دوی ته لا نه دي رسېدلي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارنمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشي د یوې پوستې د تېرېدو په وخت په تېروتنه کې ډز شوی دی. جلالي جیلاني فرهاد وایي دی وایي د هرات والي دا پیښه غندلې او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والي ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور و او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وژل شوی دی. د جوزجان په درز اب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد بیجدان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون د درز اب ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده. د درز اب ولسوالۍ څلور میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د جوزجان امنیه قمندان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو هغه مهال درز اب ته د تګ راتګ پر لارو امنیتي ځواکونو ته ماینونه ایښي وو چې تر اوسه نه دي پاک شوي. د خبریالانو ساتنې کمیټې له تاجکستان غوښتنه کړې چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشې کړي. د کمیټې هغه تورونه بې بنسټه بللې دي چې پر شریفوف پورې شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږه کوونکې ګلنوزه په یوې خبر پڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو بې پرې انتقاد کوونکو غږونه غلي کړي او چا چې ژغ پورته کړی له هېواده یې شړلی. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې دننه د څو هغو ګوتو په شمېره پاتې رسنیو د ژغ د غلي کېدو په معنا ده. د شریفوف خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28 را پدې خوا شریفوف په توقیف کې دی. په پلاسمینه دوشنبې کې پولیسو د هغه کور تلاشي کړی، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي. لوی څارنوالي وروسته وویل چې شریفوف قومي نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. که چیرته دی مجرم وپیژندل شي څه باندې 5 کاله به په حبس محکوم شي. د کاسو نوې سټیاسم ویلې چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکې ګمرکي تعرفه له منځه وړي. دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو هڅې کوي، خو د کاسو نوې سټیاسم البین کورتي خبرداری ورکړی چې یوازې هغه سلپ په سلو کې تعرفه چې دوه کاله مخکې لګول شوې لرې کولی شي. ښاغلی کورتي د ازادي راډیو د کاسو څانګې ته پرون وویل،
وایي
موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوو. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل وار ناکامۍ بیان نشو پرېښولی. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه به له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسو پخوا د سربیا یو ولایت و، خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ 110 هیوادو په رسمیت پیژندلې ده، خو سربیا یې نه مني. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې به د روسي سفارت ته مخامخ څلور لارې په روسیه کې د حکومت د مخالف سیاستوال بورس نیمتسوف په نوم شي. بورس نیمتسوف 5 کاله وړاندې د فبروري په 28 نیټه په ماسکو کې کرملین ته نږدې ووژل شو. د چک جمهوریت رسنیو پرون خبر ورکړ چې د روسي سفارت مخامخ څلور لارې به د نیمتسوف د قتل د 5 کلین په ورځ رسمن د هغه په نوم شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې داسې راپورونه خپره شوي وو چې له خوست څخه یو امریکایي قراردادي تښتول شوی، خو د خوست والی وایي
زمنګ کوم لمړنی معلومات له کابل نه ورکښو دی او په دې اړه باندې زمنګ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي اورګانونه څرنه کوي.
په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستيال مشر د وژلو د ادعا په اړه د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمونوي
د کاونټر ارګومنت په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمنګ جنگ د ترستان سره ده، او دا ترستان چې دی ګواکي په افغانستان کې دی، افغانستان یې ترلاسه کړی.
په سربیا کې له یو افغان کډوال سره شغیدلی
د یخ د ولې موسم مسافرین دلته کمپونه چې کوم دونه سہولت نشته، کوم د مزګر چې مسافرین ډیر زیات دي دلته، نو دی په پارکونو کې شپې کوي، سړکونو په غاړو باندې شپې کوي.
د کاساسر پروژې په اړه به هم ووري.
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایلې لري.
د خوست والی په هغه ولایت کې د یو امریکایي د بې درکه کېدو خبر رد کړ. محمد حلیم فدایی وویل چې دا کس له کابل بې درکه شوی او لانه د سرګنده چې خپل ورک شوی کچا تښتولی دی. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې یو امریکایي قراردادي له خوست تښتول شوی دی. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د تښتول سوي امریکایي وګړي نوم مارک فریډ ښودل شوی او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. دا اسوسییټډ پریس په حواله د لانه د سرګند چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول شوی دی. نیوزویک مجلې چې تیرونی په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقانی شبکې وسوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقانی شبکه فعالیت لري، خو د خوست والی حلیم فدایی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایی وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړنی معلومات دی له کابل نه ورک شوی دی، او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي اورګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومی.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بې درکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسییټډ پریس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسییټډ پرس او شمنور غربي رسنوی ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپور نه رسیدلی او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د وی اعلامی په خبرولو سره خبر ورکړی چې د دغې ډلې مرستیال شیخ خالد حقانی د دوی لوی بل مهم قمندان قاری سیف الله پشاوري سره یو ځای د امریکا په لور ځواکونو له لوري په کابل کې وشل شوی دی. د دغه اعلامې پر بنسټ د پاکستانی طالبانو دغه قمندان د روان میلادي کال د جنوري په 1 وشل شوی دی. ویل کېږي چې دواړه وژل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان افغان طالبان هم د دې پیښې په اړه ناخبري وښوده. شیخ خالد د 2014 میلادي کال په پېښور کې په یو پوځي ښوونځي په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې حمله کې نږدې 150 کسان وژل شوي وو چې زیات یې کم عمره ماشومان وو. په همدې برید کې یو بل تورن احسان الله احسان دی چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د ده په نوم یو پیغام خپور شو چې پکې راغلی دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویان په 2010 کال کې د پاکستان پوځ سره تسلیم شو. دی بیا تر ډیره آزاد وو، حتی د پاکستان له جیو تلویزیون سره یو ځل مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی وو چې پوځ طالبان ساتي څه نه ورته وایي. د احسان الله احسان تر پیغام وروسته په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژلو خبر څرنګه خپور شوی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیسته.
دا هم د پاکستان د تېرو ادعاو په څېر یو ډېره مضحکه ادعا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان ایچ ای ټی پی مرستیال وژلی او ځینې نور ورسره کسان یې کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادعا په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان عملاً هم د اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپل په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ډی ایم لخوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل نه او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړي. زه فکر کوم د همدې ادعا د یعنی د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زمونږ جنگ له ترورستانو سره ده او دا ترورستان چې دی ګواکې په افغانستان کې دی افغانستان یې تنظیم دی.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه دی وژل شوی د افغانستان حکومت علنن څه ولې نه وایي؟ ولې وار له واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به هم ویلي و. بل دا ده چې دلته داسې راپورونه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان ادا کوي چې هغه پاکستاني طالبان دي، داسې راپورونه هم شته چې دا خپله د ایسای پورې تړلې شبکې وي چې په کابل کې توپونه کول قومي شخصیتونه او مخور شخصیتونه یې وژل. داسې ادارې هم شته. زه فکر کوم که چېرې دا ډېره مضحکه ادا ده، که چېرې داسې څه هم وایي نو پاکستاني طالبان بیا په کابل کې څه کوي؟ دا ډېره عجیبه هغه ده ادا ده. پاکستان خو په تېر کې هم داسې کړي وو، لکه طاهر داوړ یې راواخیسته په اسلام آباد کې ووژه، بیا مړی یې راوړ په هغه کې واچو د افغانستان خاورې ته را دینه نه کړ. زه فکر کوم دا داسې یو څه صحنهسازیانې دي او حقیقت نه ډېره لرې خبره ده. هېڅ عقل دا نه شي منلی چې داسې یو څه دي رښتیا هم په حقیقت کې.
که چېرته دا حقیقت نه لري، نو بیا هم زه همدا پوښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وار له واره څه نه وایي؟ یعنی د افغانستان حکومت، د افغانستان چارواکي ازادي راډیو هڅه وکړه چې له بېلابېلو ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او دا موضوع د موضوع سپیناوی وکړي.
د افغانستان حکومت باید د یو مسؤل په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. خو زه پوهېږم هغه به د پالیسي مسله وي، د سیاست مسله به وي چې افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده، په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنی موږ د یو د مسایلو د یو اګاه په توګه چې دا مسایل له نږدې څارو داسې تصور نه کوو چې رښتیا هم دا د حقیقت ولري.
د د سیاسي چارو لکتون کې نظیم سمون څخه مننه کوم. ازادي راډیو په منځني صفه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. البته یادونه وکم چې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوه منیمای کې 19 پروګرام د غوړی اچار پروګرام دی او دغه تفریح پروګرام تر اتمې بجو وروسته اوریدل شي. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
له افغانستانه د یو شمیر امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه یو له هغو مسالو ده چې د ریل کلیر ورلد خبرونې پرې مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي واوسي، هغه باید د تاوتریخوالي د زیاتولو پر ځای سرتیري کور ته ورستانه کړي. خو د ریل کلیر ورلد د مقالې په یو برخه کې دا هم راغلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل په دې معنا نه دي چې په افغانستان کې د سوله په جادوی شکل ټینګ شي. د خبرونې په لیکنه په دې برخه کې هر هڅه باید د مسؤلانه او آرام وتلو په هدف وي. ریل کلیر ورلد لیکلي چې په ډیره ښه وځه کې به هم له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته دغه بېوزله هیواد په لا خراب حالت کې پاتې شي. خبرونه لیکي چې طالبان او ترهګري به له منځه لاړ نه شي. د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو شنونکی جاوید کوهستانی باوري دی چې په هیواد کې اوسنی نسبي ثبات هم د بهرنیو ځواکونو د حضور په خاطر دی. ښاغلي کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په صورت کې به له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې هم کمې شي. اوس وخت 10,000 بهرني سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې نږدې 15,000 امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه په سټیټ آف دی یونین یا کلنی وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو او کورونو ته د امریکایي سرتیرو د بیرته ورستنولو په خاطر د سولې په یو تړون کار کوي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په افغانستان کې د سکیتستان پروژې په اړه یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر له کلونو راهیسې د سکیتستان مؤسسې ملاتړ کوي. سکیتستان په کابل، مزار شریف او بامیانو کې هلکانو او نجونو ته د سکیت بورډینګ روزنه ورکوي او هم د خونځي درسونه پریوایي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په دې مقاله کې راغلي چې د سکیتستان په خونځي او سپورتي کلبونو کې ډیری هغه نجونې او هلکان درس وایي او سکیت بورډ کوي چې له جنگ ځپلو سیمو کډه شوي او بې وزله دي. له لرګیو جوړو تختو باندې واړه ټایرونه نسبيږي او بیا لوبغاړي پرې دریږي او حرکت کوي. همدغه لوبته سکیت بورډینګ وایي. د همدغه ماشومانو په تیر بیا نجونو په اړه چې د سکیتستان له لارې سکیت بورډینګ لوبه کوي یو ډاکومنټري یا لنډکی فلم هم جوړ شوی. د جرمني د بهرنیو چارو د دفتر په لیکنه کې راغلی چې دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیت بورډ زده کول کنجلې وسی نومیږي او همدارتون کې یک شنبه د اوسکار جایزو ته کاندید ده. اوسکار اواردونه هر کال په نړۍ کې غوره هنري او مستند فلمونو ته ډالۍ کیږي.
د افغانستان ولسی جرګې 13 شنبه یعنی د امخ کې اونې شنبه د 1499 مالی کال ملي بودیجې مسوده لوی میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړه. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه جوړوي. خو د نوي مالی کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. تحلیلگر محمد شفیق امین وای
که چرته امنیت نشتون په بعضی سیمو کې دی پراختیای پروژو دی نه تطبیق بایس کیږي. دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ایز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
پر انکشافي بودیجې د بیلابیلو ولایتونو د انتقاد په اړه ځانګړی راپور وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. یو یادونه وکم چې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. نولس کلن عاشق الله شتمن د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې اوس مهال د سربیا او هنګري سرحد ته نږدې سیمه کې په دې هیله وخت تیروي چې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته لاړ شي. ښاغلی شتمن له احمد تکل سره په مرکه کې په سربیا کې د ډیره کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. نوموړی لومړی په سربیا کې د کډوالو د اوسني حالت په اړه وایي.
دیو جال جوړ کړی دی، جال نه نش کولی چې مسافر بازار دار دی ور باندې اخوا ته واوړي. نو ځکه دغې وجې ډېر مسافرین هلته راغونډ شوي دي او غواړي چې اخوا ته واوړي، ډېر غمه چې دلته ډېره سخته څنګه ده که نه. نو دغې وجې
بله او شتمن صاحب په دغه ډله کډوالو کې چې غواړي لویدیځې اروپا خوا ته واوړي، افغانان زیات دي که کم؟
په دې کې داسې وه چې په سلو کې 80% افغانان دي، 40% د نورو ممالک دي، بنګلادیش دي، پاکستان دي، سوریا ده او داسې نور ملکونه شته دي پکې. خو د زیات ډول کې دي 80% پکې افغانان دي، دوی ورسره فیملی نه دي، ماشومانان دي ورسره، ګرانه دي، هر څه ورسره شته دي. ورسره
دوی څه غواړي چې چېرته ولاړ شي؟ هغه آخري منزل د دوی کوم ځای دی؟
فیملین کوشش کوي چې لاړ شي المان ته لاړ شي، خو نور بیا مجردان چې کمی نور ځوانان چې دي هغه بیا کوشش کوي چې لاړ شي فرانس ته لاړ شي، نور بلجیم ته لاړ شي، نور ممالک ته لاړ شي، خو زیات ډول کوشش کوي چې لاړ شي المان ته، جرمنی ته.
دا کورنۍ چې دي افغانان هم پکې دي، دوی په دې پوهیږي چې د دوی د وړاندې تک پر وړاندې کوم قانوني مشکلات او خنډونه شته؟
بالکل، مونږ ټول پیګو، مونږ پیګو دا فامیلیان ټول مسافرین چې دلته کوم پراتی دي په ټول ملکو کې، دا ټول پیګي چې مونږ به قانون را روانې په دې لارو باندې سخت څنګه شته. ځکه چې همدغه دغه ما چې مونږ کله په بارډر کې ونیول شو، مونږ ته وهله کوي، مونږ ته موبایل نه ماتوي، پیسې را نخلي، ان تر دوبه پورې چې مونږ ښځلې کوي بیا همدې خواته بېرته واپس کوي. نو خره ډېر زلالت په کې شته دی او بې قانونه ډول باندې مونږ کولی شو.
تر ټولو زیات ناوړه چلند کوم سرحدونو او په کومو هیوادونو کې کیږي او شوی تر اوسه؟
د ټول نه زیات سخت څنګه مسافر باندې تیریږي په کڑوسیه ورته وایي کروشیا، کروشیا ملک بارډر چې ډېر سخت دی، مسافر نه سره ډېر زیات زیاته کوي، ځکه موبایل دې ماتوي، ان تر وهل ورکوي، خپې لاسونه هم پرې ماتوي. همداسې شاته که وګوري د ترکیې نه چې کله بلغاریا ورته وایي، بلغاریا ملک چې راوړي هم هملته ان تر پسپو باندې هم ماتوي، دومره پورې سخت څنګه په هغې باندې تېروي.
په دغه اوسنیو سړو او سختو ورځو کې دغه کډوال څنګه ژوند کوي؟ په کومو ځایونو کې دوی اوسیږي؟ په هوټلونو کې، کورونو کې او کپ کمپونو کې؟
نه، اوس فلحال چې دلته ډېر زیات د یخ د وجې پوه شو، مسافرین دلته کمپونه چې دی کوم دومره سهولت نه شته، کوم ځکه چې مسافرین ډېر زیات دي دلته. نو دوی په پارکونو کې شپې کوي، په غاړو کې د سړکونو په غاړو باندې شپې کوي. نو اوان تر داسې شته دی چې هغه په کمپو کې هم ژوند کوي.
میرمنې او ماشومان دوی څنګه کوي؟
میرمن ته دلته خاص داسې زمینه نه هم ده برابره شوې، خو بیا هم داسې کیمپونه شته دی لږ لږ ورته کې، خو هغې ته داسې سهولت نه شته دی چې دې کې فیملی نه اوسېږي. څه په څه ډول په هغې کې په کیمپو کې پراته دي، څه بار په پارکونو کې پراته دي، هم په سړکونو په غاړو باندې.
کوم یو برخلیک ته تاسو شیبې شمارئ یا ور روان یې؟ پوهیږئ چې اخره به څه وي ستاسو د دې سفر؟
نو مونږ غواړو چې دغه ځای کې مونږ پاتې شو، دغه ځای کې مونږ وخت تېروو. همدغه رغمه چې پرتو مونږ د دې ملکونو څخه مخکې اروپایي ملکو ته نه تللي، ټول مسافرونو همدغه اراده ده چې مخکې مسافر اروپا ته لاړ شي. نو چې اروپا ته لاړ نه شي، په دغه ځای کې وخت تېرول ډېره سخته ده مسافرو دپاره. نو دې ټول حکومت نه ټول دغه نه څخه دا هیله لري چې دغه شي لارې دیو ته برابر شي، دیو ته دلته سهولتونه برابر شي، لارو کې دیو ته سیستم برابر شي، چې دیو دې څنګه په اسانه ډول باندې واوړي. داسې فیملی نه دي، دا ټول همدا غواړي چې لاړ شي مخکې. چې لاړ نه شي دغه ځای نه، ځکه چې تر دې ځایه پورې هر یو مسافر باندې 8000 یورو مصرف دی، باندې هر یو کس باندې راغلی دی. نو دا مصارف خلاصول دیو لپاره ډېره سخت ده چې بیرته واپس او دا بیرته لاړ شي کور ته واپس یا خپل ممالک ته لاړ شي. نو دیو به هغه وخته پورې تر دغه ځای کې پاتې شي تر څو دې ځای نه ونوځي، او دیو ټول همدې ته په تمه دي چې دغه لارې به خلاص شي دیو ته، دی به دې نه ووځي.
په سربیا کې افغان کډوال عاشق الله عاشق الله شتمن.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان ملي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې غوښتنه پکې شوې چې هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي او وژني په عام محضر کې اعدام شي. پر دې پریکړه لیک د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو انتقاد کړی دی. په پاکستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې اندېښنه لري چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو جنسي تیری او قتل پیښې په دې هېواد کې زیاتې شوې دي. نور جزئیات ته فرشته جلال زوی په راپور کې.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان پرون اسمبلی ته د پریکړه لیک تر وړاندې کولو وروسته وویل هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي د هیڅ ډول ترحم حقدار نه دي. علي محمد خان وویل هغوی باید د ښارونو په منځ کې په دار وځړول سي.
دا اسمبلی په نوښار کې د تکلنی ماشومې د وژنې په کلکه غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دغه شان بېرحمانه وژنو مخه دي ونیول سي. دغه شان پیښو کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي او دغو کسان ته نه یوازې د مرګ سزا بلکې په ډاګ ورته پانسی دی ورکړل سي.
But they should be hanged publicly.
دا جنوري په 19 په نوښار کې پر یو وکلن انجلۍ د جنسي تیری خبر خپور شو. پر هغه جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی و. په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو د ملاتړ ادارې وایي چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومان د جنسي تیری او د ماشومان د قتل پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د یوې چرنیزې ادارې ساحل په حواله تاسو ویل کیږي چې په 2019 میلادي کال کې پر ماشومان د جنسي تجاوز 1304 پیښې ثبت شوې دي. په دې کې هغه پیښې چې پټې پاتې شوې نه دي شاملې. د دې ادارې په حواله وړم کال په پاکستان کې پر کوچنیانو د جنسي تیری او تشدد 3302 پیښې ثبت شوې وې. سره له دې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د استازو په مجلس کې تر نیمایي زیاتو وکیلانو د پرېکړې لیک ملاتړ کړی دی، ځینې سیاسي ډلو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي یا د خلکو ګوند وایي دی چې د صدا شدت له کوچنیانو سره د زور زیاتي پر کمولو اغیز نسي کولای. دا فینریوال سازمان وایي دی چې اعدام پر کوچنیانو د زور زیاتي او د هغوی د قتل مخنیوي نشي کولای. دا فینریوال سازمان وایي دی چې په عام محضر کې اعدام په هغو ټولنو کې چې انساني حقونو ته درناوی لري ځای نه لري. په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو تر حملې وروسته چې 150 زده کوونکي پکې ووژل سو، د پاکستان حکومت تر اوه کاله بندیز وروسته د اعدام سزا برحاله کړه. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت په وکیل کې له کوچنیانو د جنسي استفادې او زور زیاتي ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت یو نوی قانون جوړ کړ چې د کوچنیانو په وړاندې داسې تیری جرم پکې وګڼل سو. د کل رئیس چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لري شوی، سلګونه مجرمین اعدام شوي دي. خو دا نړیوال سازمان په ټوله کې د اعدام له سزا سره مخالفت لري او په دې نړیواله اداره کې د جنوبي اسیا د چارو مسؤول عمر وړایچ ویلي چې اعدام عدالت نشي تامینولی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړې.
د ټویټر په برخه کې ځینې تغیرات راغلي دي او یا هڅه کیږي چې ځینې تغیرات رامنځته شي. په دې اړه اسمت څاروانه ور.
ټویټر وایي هغه ټویټونه چې محتوا یې جالي وي له خپلې پاڼې یا یو مخ لري کوي او یا هم د جال ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات پر رانږدې کېدو دي. ټویټر شبکې په خپل خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د جعلي لیکنو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د شبکې له تیر کال راهیسې د جعلي او تیریستونکو ټویټونو په اړه پر وی پریکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پریکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې تیری ایستونکي یا مضر وي د ټویټر له پاڼې یا کامله لرې کیږي او یا یوه ځانګړې ټاپه پرې وهل کیږي چې خلک وپوهیږي دا پیغام دروغی دی. ټویټر همداراز هغه پیغامونه له منځه وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي یا په ټولنه کې د بلوا سبب کیږي. د ټویټر شبکې په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی ځینې وخت د شبکې د کارونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جالي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پاڼې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه ولیدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری غنمرنګ له غزنی پر استولې سم اس کې لیکي د طالبانو نامعقول او بې منطق دریز د سولې خبرې اوشتې کړې دي. قدیف تکین لیکي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید ضایع نشي. حمیده نظری لکلات لیکي لا هم د طالبانو په ذهن کې د سولې لپاره د رونی ترک نه لیدل کیږي. میر احمد ملت پال لیکي هغه وخت سولې راتلای شي چې حکومت پر طالبانو حمله بند کړي. حمیده عطل لغزنی لیکي د سولې د خبرو د اوشتې دول عمل طالبان دي. عبدالعزیز غالب لمرجی لیکي د کاسازر پروژې د چارو پیلودو ته ډیر خوشاله یو. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لافان مشانو ګلمنیم چې د سولې په برخه کې یو خوله ندی. عبید الله لیکي طالبان ولې د سولې خبرې له امریکایانو سره نور پایتنه رسوي او تړون نه کوي. دا خبرې ډېر وشتې شوې په افغانستان کې هر ورځ خلک وشل کیږي. خپلواک ساپای لالشنګ ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي. د ولسوالی 15 بستري روغتون د ټولو ولسوالی لپاره کفایت نه کوي، باید لشتر لشه دا روغتون دیش بستر شي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د بشري حقوقو نړیوالې ډلې باید په پاکستان باندې فشار راولي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشان له زندان خوشي کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. د راپورونو په برخه کې هم یو شمېر راپورونه اوریدلی شي، خو اته بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لا رسمن خپل پریکړه دوی ته نه راستولې. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعي قمندان څارنمن احمد شاه جلالي تیر شپه ووژل شو. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتي دي چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشي کړي. د کاسو نوی سربیاسم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکي ګمرکي تعرفه له منځه وړي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې به د روسیې سفارت ته مخامخ څلور لارې په روسیه کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په نوم شي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د نوي مالي کال په پراختیایي بودیجه کې انډول په پام کې نیول شوی دی، خو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو اعتراضونه کړي او شکایت لري چې په دې پراختیایي بودیجه کې انډول نه دی ساتل شوی. د اقتصادي چارو ځینې تحلیلګران وایي حکومت په بودیجه کې ځینو برخو ته زیات امتیاز ورکړی دی. د مالی وزارت تاییدوي چې ناامني شایي په ځینو سیمو کې د پراختیایي پروژو د تطبیق په وړاندې یو خنډ وي. صالح محمد صالح راپور لري.
ډاکټر صدیقی د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ قومي مخور دی. هغه تیر شنبه په مرکز شرنه کې په یوې اعتراضیه غونډه کې ګیله وکړه چې د دوی لپاره په پرمختیایي پروژو کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي، زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول زدانیم چې سیمه کې یو کیلومتر پوخ سړک نه لرم، زما د سړک حق لرم، په دې ټول ځان پیګم.
د افغانستان په لویدیځ کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزیر نورانی بیا وایي چې د دوی د ولایت لپاره په نوې پرمختیایي بودیجه کې کومه لویه پروژه په پام کې نه ده نیول شوې.
یک بار دیگر حکومت افغانستان
خلاف افغان حکومت یو بار بیا د غور له خلکو سره د خپل ټولو ژمنو خلاف اقدام وکړ. په دې بودیجه کې د سی یو لوی زیربنایي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامل نه ده.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرې یک شنبه د غور د خلکو ستونزې د ویډیو کانفرنس له لارې واورېدې او د هغوی د حل ژمنه یې وکړه. ولسمشر غنی سپارښتنه وکړه چې د غور لپاره د ځینو پروژو کارونه دي چټک سي چې په هغو کې د غور د 40 کیلومتره سړک چارې هم شاملې دي. جمهوری ریاست نه دی ویلي چې په نور ولایتونو کې به د خلکو د شکایتونو پر اساس څه اقدام کیږي. په غور کې تیر اونۍ په لسګونو کسانو اعتراض وکړ او وی ویل چې په نوې پراختیایي بودیجه کې د غور ولایت لپاره عادلانه ونډه نه ده ورکول سوې. ولسی جرګې تیر شنبه د 1999 مالي کال د ملي بودیجې مسوده له وی میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 209 اتیا میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه شامل ده. خو د نوي مالي کال پراختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. د غزنی د ولایتي شورا پخوانی غړي نادر خان ګیروال تیر یک شنبه د غزنی د لسګونو اوسیدونکو یوې اعتراضیه غونډې ته وویل.
په غزنی کې اتلس ولسوالۍ په شمول د مرکز چې دوه ولسوالۍ مرکز جوړوي چې د امشل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته شوې ده یا ټولې پروژې راخیسته شوې دي، فقط دوه ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول شوې دي.
خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د هغوی د اړتیاوو، نفوس او پراختیا پر اساس د بودیجې تخصیص ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته دا ومنله چې پراختیایي بودیجه کافي نه ده.
ټول افغانان پراختیا ته ضرورت لري، د دوی اواز بر حق دی، ولې مشکل زمونږ په بودیجوي امکاناتو کې دی. موږ افغانستان کې ولایتونه په مختلفو کټګوري تقسیم کړي چې اول درجه ولایتونه دي، دویم او دریم دي، او د دې ټولو ولایتونو پراختیایي ضرورتونه متفاوت دي. په یو ولایت کې موږ مختلف نفوس لرو، مختلفه مساحه لرو، مختلفه پراختیایي ضرورتونه لرو.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون د افغانستان پراختیایي بودیجه محدود ګڼي. غل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل کله چې پراختیایي بودیجه محدود وي د خلکو اړتیاوي هم نسی ځوابولی.
انکشافی بودیجه ډیره زیاته محدوده ده. څرګنده ده کله چې بودیجه محدوده وي د خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره کفایت نه کوي. یو میلیارد او 200 میلیونه یا 2 میلیارد افغانۍ دومره پیسې نه دي چې د ولایتونو یا د افغانستان د پراختیا اړتیاوې پوره کړی شي. دا ډیره محافظه کارانه او محدوده بودیجه ده.
د مالی وزارت ویان دا مانی چې انکشافي بودیجه محدوده ده ځکه چې افغانستان دومره مالی توان نه لري. خو دا نه مانی چې په انکشافي بودیجه کې دي د ولایتونو ترمنځ توپیری چلند سوی وي. شمروز خان مسجدی وایي
که تاسو د غزنی ولایت یا د غور ولایت یا د بل ولایت بودیجه ته وګورئ، په ټولو ولایتو او ولسوالیو کې پراختیایي پروژې شته دي، ولې یو تعداد ساحات شته دي چې په هغه ساحاتو کې د امنیتي مشکلاتو له امله پروژې د تطبیق وړ نه وي، امکانات د تطبیق د پروژو نه وي، حتی د ملکي هغه تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه وي چې د پروژو څخه ملاتړ وکړي. بنا ان په هغه ځایونو کې بیا د پروژو نیول او نه تطبیقول دا یو جدا مسله ده. اما که تاسو د ولایت په دننه کې وګورئ، په هر ولسوالۍ کې چرته چې امکانات د تطبیق موجود دي، په هغه کې پراختیایي پروژې موجود دي.
خو په انکشافي بودیجه کې د ناامنو سیمو محرومول هغه څه دي چې د ځینو کسانو لخوا ورباندې انتقاد کیږي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
د امنیت نشتون د پراختیایي پروژو د تطبیق لپاره زه فکر کوم چې هیڅ توجیه نشي کېدلی، ځکه د اساسي قانون حکم دی چې د دولت یوه اساسي وظیفه د امنیت تامین دی. نو که چیرته وي چې د امنیت نشتون په بعضې سیمو کې د پراختیایي پروژو د نه تطبیق باعث کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمه ییز انکشاف په وړاندې ناوړه پایلې ولري.
د افغانستان د مالی وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. تر دې مخکې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ شکایت کړی و چې د نوې بودیجې په ترتیب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا مشوره نه ده سوې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل په سوربی ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د لومړني ستنې د بنسټ ډبره د پنجشنبې په ورځ کې شوه. دا د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان ترمنځ د برېښنا د لیږد یوه لویه پروژه ده چې په 1995 کال کې پرانستل شوه. د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملي چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسا زر پروژې کار 35% پرمختللی دی. د دغه ریاست ویان وحید الله توحیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پام کې دا پروژه د 2022 کال تر پایه بشپړه شي. له ښاغلي توحیدی سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده او په سر کې د مرکه په سر کې د عملي کارونو د پرمختګ او د افغانستان لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه ښاغلي توحیدی وایي
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشم باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین 100% کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختمانی امور چې د حدودا 1515 کیلومتر په افغانستان کې شپاره سوو او یا پای په دې کې څنګه سپیږي چې کوای شو په وس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدي د کار پر مختګ 15% مونږ وایو. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د مواد سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% د مخې شوی. د دې پروژې قیمت 225 میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د نړیوال بانک لاره البته دا تعمیلیږي او د افغانستان برښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ټی ایل په نوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وغږیږئ چې دا پروژې څخه افغانستان څومره ګټه اخیستلی شي؟
دا پروژه که موږ د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په درې واړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایلې لري. چې که اقتصادي وبولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر پنځو میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي، د $30 میلیون څخه ډېر دا یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې تر څنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میګاوټه برېښنا د سنګتودا د بک ټو بک اسټیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې، 300 میګاوټه موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې وړتیا لري چې نور هیوادونه هم کولی شي په همدغه شرایطو د دغه مسیر لارې برېښنا منځنۍ آسیا نه البته جنوبي آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا بوي چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه کلیو بانډو باندې چې تیریږي، د دې تر څنګ چې د اسکانو مجدد پیسې ورکول کېږي، د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ $12 میلیون تقریبا دوی باندې توزیع کېږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهربندۍ د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګانې جوړ شوې دي. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري، برېښنا ته، وړوکی بند ته، هایډوانډل او یا هم مکتب ته، یا هم پوخ سرک ته، یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېیمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هیوادونو ځینفو هیوادونو تر منځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي.
توحید صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزي د تېرېدو دپاره جوړېږي، دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي، دغه کار یې څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. د دې لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 500 کیلو ولټه چې یعنی غټې ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تېر شوي نه دي، چې اوس په دو مختلفو برخو باندې موږ دا تېروو، چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل یې د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي.
او وروستۍ پوښتنه، تل په افغانستان کې موږ تاسو شاید یاستو چې د لویو پروژو پر وړاندې یوه لویه ننګونه ناامني ده. تاسو څونه خوشبین یاست چې د روانو امنیتي شرایطو په پام کې نیولو سره به وکولای سو په سمه توګه هغه کوم نیټه چې ورته ټاکل شوې ده د کار بشپړ سي، یا په مجموع کې کوئ ناامني څونه یو لوی ګواښ دی، څونه د اندېښنې وړ ده ورته؟
ناامني خو متاسفانه تاسو پوهیږئ چې په هر پروژې لپاره ګواښ دی، خو موږ د خلکو او خپل د خلکو څخه او همدارنګه دغه شوراګانې چې جوړ شوي دي دوی څخه او د پولیسو او اردو او امنیتي ارګانو څخه د مننې تر څنګ بیا هم هیله دا کوو چې دا یو منطقوي او ملي پروژه ده. د دې ګټه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ټول خپل افغانان ته رسیږي، او د دې پروژې په ننګونې لپاره چې څوک لاس نغاړي هغې ته اجازه ورنه کړي تر څو دا کار ترسره کړي او دا پروژه پرېږدي چې کامیاب شي.
د برېښنا ریاست ویاند وحید الله توحیدی. وړاندې د وړیا چار تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو روزګان ته مخه کوو. د روزګان په څلورو ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې ده. له دې سره خلک له څه ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالولي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ټلیفوني اړیکې لپاره په سیمه کې د پی سي او خاوندانو ته له 1500 افغانۍ پورې لګښت ورکوي.
موږ په ولایاتو کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کړو یا موږ کار سي، موږ به تقریبا 1500 توانو د پی سي او سره جنګورو، یا په موټر کې راسپریږي او کرایه به ورکه 1500 کرایه به ورکه، بیا به راځي هغه کار به حلیه. چیرې دغه شبکې وسیله شي په پنجي یا په لسی په شلي موږ کار دغه کې خلاصیږي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکي زیاتوي چې د پی سي یو مسولین ځکه ورڅخه دومره زیاتې پیسې اخلي چې هغوی هم له سټلایټ کار اخلي. د دهراوت تر څنګ چوره، خاص روزګان او چرچینې هغه ولسوالۍ یادې سوي دي چې هیڅ ډول مخابراتي شبکې په پښه کې کار نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک یې د اړیکو د نیولو په هدف د لیکونو په وسیله د یو بل احوال پوښتي. شاولی شمشاد چې د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي دي او په ترینکوټ ښار کې زده کړې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د مخابراتي شبکو د تړل کېدو له امله د خپلې کورنۍ د غړو په اړه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې هیڅ معلومات نه لري، چې مړه دي که ژوندي او نه یې هم کورنۍ د ده په اړه معلومات لري.
د ډېر مشکلات سره مخ یو، مخکې د ولسوالۍ اوس یې راته بل هېواد ګرڅري کړی دي، چیرې چې پخوا ټلیفونونه کار کوي په دم ګړیار معلومات سره دار شي معلومات سره کولای سو، اوس چې در څو پورې چې دی رانسي اته ورنسي هېڅ معلومات نه سره کېږي، که د یو کورنۍ سره یې که د یو بل انډوال یو بل یو سره هېڅ معلومات نه ورسره کېږي.
دا یادو سیمو اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي تر څو د دوی دغه ستونزې هوارې سي. په ترینکوټ کې دا مهال څلور خصوصي او یوه دولتي سلام مخابراتي شبکه شتون لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتو او اترا له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه. خو د اترا په برخه کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نه مې خپور سي، ازادي راډیو ته د خلکو دا خبرې تایید کړې. د اروزګان ولایت مقام مسولین هم د خلکو دا خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې د مخابراتو وزارت له مسولینو سره خبرې کړې او هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په دغه ولایت کې به د سلام مخابراتي شبکې د پوښښ ساحه زیاته کړي. د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر دې پلان کار کوي.
ښاغلي والي صاحب همداراز نور ولسی خلک د ولسی خلکو استازي که په خبراتو محترم وزیر صاحب سره ناستې کړې دي، په وار وار البته د دغو ستونزو لپاره پای ټکی کښېدي، خو متاسفانه هغوی هم هلې ځلې کړې دي خپل په راس کې چې دغه ټکي ته د پای ټکی کېدي. په هلو ځلو کې یو کوښښ کیو چې انشاءالله په زرترین فرصت به دغه فعالیتونه هم پیل سي په ټولو سیمه کې.
له دې سره وسلوالو طالبانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې دوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې په ځینو برخو کې مخابراتي شبکې تړلې دي. دوی وایي ځکه یې تړلې دي چې افغان دولت او بهرني ځواکونه د کشفي معلوماتو ګټه ترې اخلي.
اچار 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 د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. د محیط مرگ اداره په خلکو پوزبندونه ویشي چې له مرګه بچ شي. دوی وایي چې دودونه خطرناک وي او پوزبند یې مخه نیسي. داسې د ناروغتیا مسؤلینم وایي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره پوزبند واچوئ. له دې معلومیږي چې پوزبند هم ډېر مهم شی و خو موږ نه پېژنده او لس دانې مو په 15 افغانۍ هم نه اخیستل. اوس چې د محیط مرگ او ناروغتیا ادارو اهمیت کشف او خلک خبر کړل، نو بختور هغه دی چې تجارت کوي. د خبرونې په پیل کې مو د رنجر له کمال خبرو.
سړی ستړی مې شي لکه چې ښه یې ستړی کړی. تراکه دخلته ماته
خیر یو څه ښځې ریښتیا هم چې ستړی کړی یم. ډېره زیاته سودا ده.
څه شی دې راوړل؟